د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس اف امریکا جی و ریڈیو دے
درنو اوردن کو السلام علیکم دا وائس اف امریکا جی ودا ز مجاہد جواد نمبر پام کرے د دې ساده مهمو خبرونو سرټکو ده دا بشری حقوقو د څار نړیوال تنظیم تر هغه ریپورت وروسته چې وایي طالبانو د مخکلي حکومت شاوخوا سل کارکوونکي وژلي او تختول دي، امریکا ژوره اندېښنه څرګنده کړې او وایي طالبان دي د بخښنې پر ژمنه عمل وکړي. د پاکستان د قومي سلامتي سلاکار محید یوسف د روسي چارواکو په بلنه د سیمه ایزو مسایلو په ځانګړې توګه د افغانستان پر روانو حالاتو د خبرو لپاره په دوه ورځني سفر ماسکو ته رسیدلی او ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د افغانستان څوکۍ طالبانو ته ورنه کړه. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د بشری حقوقو د څار نړیوال تنظیم تر هغه ریپورت وروسته چې وایي طالبانو د مخکینی حکومت شاوخوا سل کارکوونکي وژلي او تختولي دي، امریکا ژوره اندېښنه څرګنده کړې او وایي طالبان دي د بخښنې پر ژمنه عمل وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټاماس ویسټ په قطر کې د طالبانو سره تر دوه ورځنیو خبرو وروسته پرون پر ټویټر لیکلي، طالبانو ته یې د هغوی د انتقامي بریدونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. طالبانو تر اوسه د بشري حقوقو د څار تنظیم د رپورټ او د امریکا د اندېښنو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو په تیرو اونیو کې هم د تیر حکومت د کارکوونکو د انتقامي وژنو رپورټونو ته د ډاډ وړ ځواب نه دی ویلی. د تیر افغان حکومت د ملي امنیت شورا مخکینی ویاند رحمت الله اندر ډیوی ته ویلي، طالبانو نه یوازې د تیر حکومت مخکینی کارکوونکي بلکې د ټولنیزو رسنیو مخالفین او ناقدین هم وژلي او تختولي دي. د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې کمیټې د شوې چهارشنبې په ورځ پریکړه وکړه چې په عمومي اسمبلی کې د افغانستان څوکۍ د اوس لپاره افغان طالبانو ته نه ورکول کېږي. د فرانسې خبرې اداره وایي په دې ځانګړې کمیټه کې د امریکا، روسیې، چین، سویډن، بهاماس، بوتان، چیلي، نمیبیا او سیرلیون هیوادونو استازي شامل دي. دا په دې معنی ده چې د افغانستان د پرځول شوي حکومت استازی غلام اسحاق زای به د اوس لپاره ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ ساتي. خو وسله والو طالبانو تیره اګست میاشت کې واک ته له رسیدو وروسته د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویاند سهیل شاهین ملګرو ملتونو کې د خپل استازي په توګه نومولی دی. د ایران اسلامي جمهوریت او د طالبانو ډلې د نیمروز په ولایت کې د افغانستان او ایران په سرحد د وسلوالې نښتې ته پای ته رسیدو خبر ورکړی. طالبانو او د ایران سفارت ویلي دي چې د دواړو خواوو د پوله ساتونکو په همغږۍ نښته پای ته رسیدلې ده. په افغانستان کې د اماج اژانس د طالبانو په واسطه د ایراني سرحد ساتونکو د څو پوستو د نیولو خبر ورکړی دی، خو د ایران د تسلیم اژانس د یوې ایراني منبع په قول چې نوم یې نه دی ذکر کړی دغه رپورټ رد کړی دی. تر اوسه د دغې نښتې د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات نشته. ایران د افغانستان سره شاوخوا 900 کیلومتره ګډه پوله لري چې 2000 کیلومتره یې د افغانستان د نیمروز ولایت او د ایران د سیستان ولایت څخه تیریږي. دغه پوله چې د تګ راتګ زیاتې لارې لري، تل د انساني او نشه یي توکو د قاچاقبرانو د تګ راتګ په دلیل د نښتو شاهده ده. د پاکستان د قومي سلامتي سلاکار محید یوسف د روس چارواکو سره د سیمه ییزو مسایلو په ځانګړې توګه د افغانستان پر روانو حالاتو د خبرو لپاره په دوه ورځني سفر ماسکو ته رسیدلی. محید یوسف روسیې ته خپل دا سفر د دغه هیواد ملي امنیت د سلاکار په بلنه کړی دی. د روان کال د اګست په 15 نیټه د طالبانو لخوا د افغانستان د واک ترلاسه کولو وروسته د پاکستان د لوړ پوړو چارواکو لوري د ګاونډیو هیوادونو او امریکایي چارواکو سره د خبرو لړۍ روانه ده. چېرونکي وایي پاکستان که څه هم د طالبانو حکومت په څرګنده په رسمیت نه دی منلی، خو هڅه کوي چې د نړۍ له اړخه د طالبانو حکومت په رسمیت ومنل شي. د پاکستان د شمیرنې اداره وایي روان کال د نومبر په میاشت کې ګرانی 12.5% ته رسېدلې او په دې کې 3% اضافه شوې. د ادارې په وینا په اکتوبر کې ګرانی 9.2% وه. د خزانې وزارت وایي په نړیواله کچه د ګرانۍ د روپۍ د ارزښت په غورځېدو او د موسمي اثراتو له وجې د خوراکي توکو بیې زیاتې شوې دي. اقتصاد پوهان وایي په راتلونکي وخت کې به ګرانی نوره هم زیاته شي، ځکه چې وایي مرکزي حکومت د پور اخیستلو لپاره د آی ایم اف شرطونه پوره کوي چې ورسره به د توانایي بیې هم لوړې شي. او په امریکا کې د اومیکران په نامه د کورونا د نوی ډول لومړنۍ پیښه ومنل شوه. د امریکا روغتیایي چارواکو د شورې چهارشنبې په ورځ وویل یاده پیښه د امریکا په لویدیځ ایالت کالیفورنیا کې موندل شوې. د ولسمشر بایدن د روغتیایي سلاحکار ډاکټر انټونی فاوچی په سپینه ماڼۍ کې ژوندستانو ته وویل چې ناروغ کس د نومبر په 22مه نیټه له جنوبي افریقا څخه امریکا ته راستون شوی و او د ګولې دوشنبې په ورځ د کورونا لپاره معاینه شوی و. فاوچی دا هم وویل چې په یاد کس کې د کورونا خفیفې نښې وې، په خپله یې ځان قرنطین کړی و او په خکې کېدو دی. د زیاته کړه چې په اومیکران اخته شوي کس د کورونا واکسینونه هم اخیستي و، خو دریم بوستر ډوز یې لا پاتې وه. د امریکا په ګډون په لږ تر لږه 24 هېوادونو کې د کورونا اومیکران ډول موندل شوی دی. ډاکټر فوجي وړاندې وویل څېړونکي به په راتلونکو دوو اونیو کې د اومیکران د خپرېدو په زور او په دې پوښي چې شته واکسینونه څومره خلک ترې ژغورلی شي. فوجي او نور روغتیا پوهان په امریکا کې له 2 میلیونو هغو کسانو څخه چې لا واکسین شوي نه دي غوښتي دي چې واکسینونه واخلي او چې اخیسته ده باید بوستر شارت واخلي. هغه ویل که تاسو کولی شئ نو بوستر شارت واخلي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوه اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوه فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
نو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی. ودا اوس هم د مهمو راپورونو پر لور د بشری حقوقو د څار نړیوال تنظیم تر هغه راپور وروسته چې وایي طالبان د مخکنی حکومت شاوخوا سل کارکونکو وژلي او تختولي دي، امریکا ژور اندېښنه څرګنده کړې او وایي طالبان دې د بخښنې پر ژمنه عمل وکړي. طالبانو تر اوسه د بشری حقوقو د څار تنظیم د راپور او د امریکا د اندېښنو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو په تیرو اونیو کې هم د تیر حکومت د کارکونکو د انتقامي وژن راپورونو ته د ډاډ وړ ځواب نه دی ویلی. پدړل بشپړ راپور زموږ له همکار بارکوال میخیل څخه اوري.
د افغانستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي ټامس ویسټ په قطر کې له طالبانو سره تر دوه ورځې خبرو وروسته ورمورز پر خپل ټوئیټر لیکلي طالبانو ته د هغوی د انتقامي بردونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. شاغلی ویسټ لیکلي طالبان خبر دی امریکا د افغان ملي ځواکونو د مخکنیو غړو د وژنې او لادرکې د ریپورتونو په اړه شدید اندېښنه لري. وایي پر طالبانو ټینګار کړی په خپلو لیکو کې دی د بخښنې د ژمنې ډاډ ورکړي او لازموارو کسانو سره د حساب وکړي. د بشری حقوقو د څار نړیوال تنظیم د نومبر پر 10مه په خپل یو تفصيلي ریپورت کې ویلي طالبانو له وخت تر لاسه کولو وروسته د اگست 15مه تر اوسه په څلورو ولایتونو غزنی، کندوز، کندهار او هلمند کې ترسل زیات مخکینی پولیس او استخباراتي افسران یا وجلی او یا په جبري توګه لادرکه کړی دي. طالبانو تر اوسه د بشری حقوقو د څار د تنظیم د ریپورت او د امریکای د اندیشنو پاړه رسنیو ته څنګه دی ویلي، خو په تیرو اونیو کې هم د تیر حکومت د کارکونکو د انتقامي وژنو ریپورتونو ته د ډاډ وړ جواب نه دی ویلي. د تیر افغان حکومت د ملي امنیت شورا مخکنی ویاند رحمت الله اندړ وایي طالبانو نه یوازې د تیر حکومت مخکنی کارکونکي بلکې د ټولنیزو رسنوي مخالفین او ناقدین هم وژلي او تشتولي دي. شاغلی اندړ د وی او ای ډیوا همکارې منزه شهید ته په مرکه کې وویل
اراغه څوک چې جګړه یې کړی دا اراغه څوک چې په نظام کې کار کړی دا په یو ډول نه یو ډول په نخسه وای دا په یو ډول نه یو ډول زیات ورته رسیدل دي. تحقیر سا وای دا سپک سا وای دا پولیسو خصوصا د امنیت کسان زیات په نخ کې مخکسم را معلومات تر لاسه کوو د امنیت کسان زیات په نخ کې ټول په مجموع کې چې د افغانستان په نظام کې کار کړی دا او یو خبره لري او فکر لري هغه مشه په نخسه وای دا په نخ کې لا هم
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر مولا یعقوب په 13 سپتمبر میاشت کې په خپل یو ژغیز پیغام کې منلی و چې طالبانو ځینې کسان په خپل سر توګه وژلي او طالبانو ته ویلي وو د بخښنې د عمومي اعلان سرغړونه نه کوي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم د څانګې استاد ډاکټر عرفان اشرف وایي د بشری حقوقو د څار سازمان ریپورت ډیر نه وخت خپور سو. شاغل عرفان وایي په تیرو درو میاشتو کې د تیر حکومت کسان تر هغه ډیر زیات وژل سوي او بې درکه کړل سوي چې د په وینا څومره د ایچ آر ډبلیو په ریپورت کې یاد سوي دي. عرفان اشرف د وی او ای ډیوا همکارې منزه شهید ته په هلو وی او ای پروګرام کې وویل نه یوازې د تیر حکومت کارکونکي بلکې د هغوی د کورنۍ غړي هم سخت په ویاره کې دي او طالبانو پرې تشدد کړی دی.
چا استخباراتي ډلو سره کار کړو یا ځواکونو سره کار کړو نو هغه په دې بنیاد باندې طالبانو ته لاړو سمون تسلیم کړل شو او مونږ ته عام معافي راکړي لکه څنګه چې طالبانو وګدارانو اعلان کړو زمون اطلاع اطلاع هغه نه د دې صدا غو خلکو هم قتل عام راو بلکې زه وایم چې د یونایټډ نیشن تفصیلی رپورت پکار دا
د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیشن مخکنی کمشنر شبنم صالحی وایي کپ کوم خلکو د جرمونو تور وینو د هغوی د چړنې بهیر ډیر وخت اخلي خوای طالبانو چې په درو میاشتو کې دومره کسان وژلي ل دې معلومیږي چې بیل عدالت او محاکمه وژلي دي میرمن صالحی وی او ډیوا ته ویل
زه فکر کوم چې طالبان یو خاره جرایم چې مستقیم تر سره کوي او هغه غیر مستقیم تر سره کوي غیر مستقیم تر سره کول په دې معنی چې ټول هغه زندانان را خوشي کو او هغه د انتقامي وژنو د پاره لار پرانیست او د دې لپاره اوس بیا باندې نه ولا د موږ نه یو دا کسان چې انتقامي وژنې کې هر دا چې د حقوقو په اساس یو حکومت شي دا کوي چې موږ یو ډول ایديال امنیت راوسته دی هواته ولې زمينه د امنیت مساعده نه کړو هغه کسان چې دا جرایم ترسره کوي هغه ونه نیول ولې د دې مخنیوي هم نه کوو نو په هر ډول په مستقیم او غیر مستقیم ډول دواړه طالبان په دې کې شامل دي
د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي د هغه وڅلويشت وجلسو او جبريل درکه کسانو پاړه معلومات راغونډ کړي چې مخکې ل افغان ملي اردو پولیسو استخباراتي دارو او نورو حکومتي دارو سره کار کاوه د یادونې وړ ده چې د اگست 15مې راهیسي د اشرف غني د تیر حکومت پارلمان پوز او نورو ادارو ډیر چارواکي نورو هیوادونو تتللې دي خو زیات لا هم په هیواد کې دي او رپورټونه وایي چې دوی د طالبانو له ممکنه انتقام پټ ژوند کوي بارکوال میخیل وی او ای ډیوا واشنگټن
د پاکستان د قومي سلامتي سلاکار مویدی یوسف د روس چارواکو سره د سیمایزو مسایلو په ځانګړي توګه د افغانستان پر روانو حالاتو د خبرو لپاره په دوه ورځني سفر ماسکو ته رسیدلی. مویدی یوسف روسي ته خپل دا سفر د دغه هیواد ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشف په بلنه کړی دی. په دې اړه نور حال د ربیع پیر په رپورت کې
مویید یوسف د روس د ملي امنیت سلاکار نیکولای پاتروشیف په بلنه ماسکو ته تللی دی. د روان کال د اگست په 15مه نیټه د طالبانو لاړخه د افغانستان واک ترلاسه کول وروسته پاکستانی لوړپوړو چارواکو لاړخه د ګاونډي هیوادونو او امریکایي چارواکو سره د خبرو لړۍ روانه ده. پاکستان که څه هم د طالبانو حکومت په سرګند نه دی منلی خو هڅه کوي چې د نړۍ لاړخه د طالبانو حکومت ومنل سی. په خوانی سفارتکار آصف تورانی ټی وی سره خبرې کی وای
مذاکرات دی او دا نو نه دا په دې چې طالبان روسیا یو چا هم نه دی تسلیم کړی نه دی منا دی نو طالبان لپاره هم دا یو میسج دی چې دوی د دنیا ممالک سره دغه مطالبات کړی دي دوی هم د نظر لاندې وساتي.
پاکستان او روس څو ځله د امریکا څخه غوښتنه کړې چې افغانستان د بشري ناورین څخه بچ کولو د پاره دی د 9.5 ارب ډالرو اساسي بحال کړی سیم خو د امریکا په شمول نړۍ غواړي چې طالبان افغانستان کې د خلکو بشري حقوقو لشکري ته ازادي ورکولو او د ښځو د تعلیم په اړه خپلې ژمنې ترسره کړي. پاکستان او روس د افغانستان په اړه نظر تر څومره حد پورې یو رنګ دي ځکه چې دواړه هیوادونه د طالبانو د حکومت سره د خبرو اترو غوښتون کې هم دی. په دې اړه د نړیوالو چارو په ډاکټر سرفراز خان ډیو سره خبرو کې وایي
پاکستان خدا غواړي چې وایي طالبان څنګه دي سره مرسته وکړي او روس طالبان سره چې دا لري حکومت ته اړینه ده تسلیم کړي او تسلیم ول چې تاسو بزیم ما راته چې کله دي هم شمولیتي حکومت دی او بل دا یقین دی نه چې دا مسلم
د تیر نومبر د میاشتې په 12مه نیټه په پاکستان کې کېدونکې د امریکا روس چین او افغانستان ټریکا پلس غونډه کې پر طالبانو یو ټول شموله حکومت جوړولو او بشري حقوقو د درناوي شخصوي و غونډه کې افغانستان د بشري بحران څخه بچ کولو د پاره پر نړۍ د بشري مرستو ژغ هم سوي وو. طالبان که څه هم داوی لري چې د افغانستان واک تر لاسه کولو ورسته په لومړي ځل د عام معافي اعلان کړي، خو د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ یو رسمي رپورټ کې تور لګولی چې طالبانو هغه یو شمیر پخوانی ځواکونه وژلي یا بې درکه کړي چې طالبانو ته تسلیم سوي وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس د خبریال مدثر نارو د لادرکه کېدو د قضیې د اورونه پر وخت ویلي چې د لادرکه پر شوی خلکو زمواري په وزیر اعظم او د کابینې په غړو راځي. قانون پوهان وایي چې دا یو لوی ستونزه جوړه شوې او د عدالتونو د حکومت سره سره لادرکه پر شوی خلک نه عدالتونو ته وړاندې کړل کېږي او نه خوشې کېږي، او په دې توګه خلک د کورنیو جګړو خواته روان دي. نور حال د الیاس خان په راپور کې اوري.
د اسلام آباد های کورټ مشر قاضي اتر من الله ویلی دی چې د لادره ککړې شوی خلکو ذمہواری په وزیر اعظم او د کابینې په غړو راځي. د شروع په ورځ د خبريال او بلاګر مدثر نارو د لادرکای قاضي د اورونې په محل چیف جسټس په خپل ریمارکس کې وویل چې د ریاست پر ځای د معاوضه پیسې د وزیر اعظم او د کابینې غړي ولی ورنکړي چې د غرنګ دا معاملې د همیش لپاره ختم کړي شي. د اسلام آباد های کورټ په امر د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری هم عدالت ته وړاندې شوی و. نوموړی عدالت ته وویل چې حکومت په زوره لا درکه کول یو سنگین جرم ګڼي او د اغیزمنه کورنۍ به وزیر اعظم سره ملاقات کوي. عدالت حکومت ته د اغیزمنه کورنۍ مطمئن کول حکم ورکړو او نور اورونه روانه میاشتې دیر لسمی نیټې پورې وزنډوله. مشر قاضي وویل چې د درکه کس منتلو کې د ریاست رد عمل غیر موثر دی. د ریاست مثال د مور وی خو دلته په نظر نه راځي. چیف جسټس وویل که یو اغیزمنه کس عدالت راشی او وای چې د دې یو عزیز لا درکه شوی دی، نو دا د ریاست ناکامی ده. د پوز یو پخوانی کرنل او اوس د لا درکه خلکو قضیه کول واله وکیل کرنل انعام الرحیم وای چې د لا درکه خلکو عدالت ته وړاندې کول او خوشی کول پاړه عدالتونه امر ورکړي خودوی نه خوشی کول کیږي، چې لوجه دا یو مشکله ستونزه جوړه شوې ده. وی او ای ډی وسره خبرو کې کرنل انعام الرحیم وویل
چیئرمین کمیشن جو ہے لاپتہ افراد کا، اس نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے، اس نے لکھا ہے کہ فرام دی جی آئی ٹی کی انویسٹیگیشن کے مطابق اٹ ہیز بین اسٹیبلشڈ کہ وہ لا انفورسنگ ایجنسیز کے پاس ہیں، ان کو پیش کیا گیا.
دلادرا کا خلق پا اڑا جوڑ کمیشن چیئرمین ویلی چې دا جی آئی ٹی پر رپورٹ کے دا ہر سے پٹا گشیوی چې دا خلق دا قانون پر ذائقہ کولو والو پولکا کی دی او دوی دی خوشی کرے شی خدا سے انشی. نمبوڑی زیادہ تکڑا چې سپریم کورٹ ہم دے لڑکے حکم اور کڑے چې کوما کوما قضیہ کی عدالتی حکم جاری کرے شوی دے هغه خلق دی خوشی کرے شی، خود دے باوجود دوی نہ خوشی کولے کی گی. نوموړی اویل داسې خومونګا اړی غړی او خانه جنگای پلوري روان یو. یاد دی وی چې خبريال مدثر نارو د اگست 2013 نه هغه وخلا درکه شوی او کله چې هغه د خپل کور ودانې او هغه وخت شپږو میاشتو زوی سره سیل لپاره شمالي سیمو ته تللی وو، او د هغه وروسته د دوی پاړه هیڅ اطلاع نه ده ملو شوی. د مدثر نارو د لا درکه کېدلو پاړه هم هغه کال عدالت کې جمع کړی شوی خواص تر مخې د 2013 انتخابونو نه څو ورځې وروسته مدثر نارو ته په ټلیفون ویل شوی وو چې هغه د انتخابونو کې شوی مبینه درغلو پاړه ټولنیزو رسنیو باندې تبصرې کولو نه ډډه وکړي. پاکستان د خبریالانو د پاره په نړۍ کې یو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. د خبریالانو د تحفظ کمیټې د یو رپورټ تر مخه د کال 1992 نه تر کال 2019 پورې دلته لږ تر لږه یو شپېته خبریالان وژل شوي دي، خو نه خو د دوی قاتلان معلوم شوي او نه چاته تر دې دمه سزا ورکړل شوې ده. په پاکستان کې او په ځانګړي توګه خیبر پختونخوا بلوچستان کې خبریالان اکثر له حکومتي ادارو او توندرو لخوا د ګواښ سره مخامخ وي او د سخت فشار د لاندې خپلې ذمہواریانې ترسره کوي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا کابینې د ماشومانو د تحفظ یا ژغورنې په قانون کې په رسمي توګه د بدلونونو منظوري ورکړې ده، او دغه قانون نه یې د جنسي تیری کې ککړو کسانو ته په ډاګه سزا ورکولو او د پانسۍ وخت کې یې ویډیو جوړولو مادې لرې کړې دي. بلخوا مدني فعالان وایي په دغه بدل شوي قانون کې که څه هم د سختو سزاګانو باندې زور ورکړل شوی، خو باید د دغه عملي کولو ته هم پام وشي. نور تفصیل د فرشینواري په رپورټ کې اورئ.
خیبر پختونخوا کابینه د نومبر په دیشمه په کال 2010 کې د ماشومانو د ژغورنې تحفظ قانون کې د بدلونونو منځوري ورکړی دا او د ماشومانو سره د جنسي تیریو یا زیاتۍ کې ککړ تنانو سزاګانې زیاتې کړې دي. د کابینې لخوا په دغه قانون کې د جنسي تیریو کې ککړ تنانو ته سختو سزاګانو ورکولو ترڅنګ په ټولنه کې خلکو او میندو او پلارانو ته پوهه ورکولو باندې هم زور ورکړل شوی دی. په دې اړه د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر کامران منګش خبریالانو ته وویل په بدل شوی قانون کې د سختو سزاګانو خبره شوې ده چې د ماشومانو په ضد جنسي تیریو پیښو مخنیوي وشي.
خیبر پختونخوا حکومت نے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ میں
خیبر پختونخوا حکومت د ماشومانو د ژغورنې په قانون کې د مهمو بدلونونو منظوري ورکړې ده او بل دا چې مخکې نه یوه کمیټي چې پکې شوکت یوسفزئی، شهرام ترکی او زه شامل یم دغو کیسو ته ګورو چې د قانون نور هم سخت شي او اسمبلی ته وړاندې کولو نه مخکې په دې یو مفصل بحث وشي. په دې قانون کې دغه خبره شوې چې کوم کس د ماشومانو سره په جنسي تریو کې ککړ وي نو هغه ته د سخت سزا میلاو شي او هغه د په ټولنه کې یو مثال جوړ شي چې نور خلک دغه ډول حرکت ونه کړي.
مثال قائم کی جائے تاکہ اس طرح کی گنونی حرکتوں میں کوئی ملوث نہ ہو.
په وروستیو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر په مشرۍ کې یو کمیټه جوړه شوې و چې ماشومانو ته د جنسي تحفظ ورکول باوري کړي او د دوی په ضد د تشدد پیښو مخنیوي لپاره په شته قانون کې بدلونونه منظوري ورکړي. دغه جوړې شوې کمیټې د سختو سزاګانو ترمیمونه وړاندې کړي وو کوم چې د خیبر پختونخوا کابینې نه منظور کړلای شو. د ماشومانو د حقونو فعال عمران ټکر یو ویډیو ته وویل په بدل شوی قانون کې په خیبر پختونخوا کې ډی این ای لیبارټری او د ځانګړو عدالتونو جوړولو خبره هم شوې ده.
یو سیس چې هغه د بحث په اړه ضروري دی هغه دا دی چې دینه مخکې دا ویل کېدل چې را پبلک هینګینګ به کیږي، سره عام پالیسی به کیږي، نو دا د ترمیم حصه وه خو هغه د دینه اوښ کلی ده. او دویم سیس چې کومو نو هغه داو چې ویډیو به جوړیږي د پانسه دوران کې او هغه بیا پبلک کیږي، نو هغه ته نه هم ویستلی ده. نو دا هغې په شا باندې یو څو وجوهات او یو داو چې دا د پاکستان د آئین سره د تصادم خوړه، بل دویم دا چې کوم بین الاقوامي لاسلیک یا لوزونه شوي دي نو دا غیر سره تصادم خوړه.
بلخوا د ماشومانو د حقونو د پاره کارکونکو دغه خبره تکراروي چې که څه هم وړاندې نه په هیواد او خیبر پختونخوا کې قوانین جوړ کړی شوی خو بیا هم د ماشومانو په ضد د جنسي تیریو پیښو کې کمای ناراضي. عمران ټکر وایي زموږ په هیواد کې قوانین جوړ شي خو عملي کېږي نه، ولې چې په سیستم کې خلکو ته یو شمېر ستونزې راپېښېږي.
زما خپل خیال دا دی چې زموږ په ملک کې قوانین جوړیږي خو په هغه باندې منوان عمل نه کیږي، ځکه چې زموږ په سیستم کې پیچیدګۍ دي، سیستم تر رسېدل ګران دي او د انصاف حصول چې دی نو هغه هم ګران دی. په یو کیس باندې کلونه تیریږي او کم خلک وی ککړ نو عموما فائدہ غی ته رسی، ځکه چې سیستم کې سقم دی، کمې دی پکې. نو زما په خیال خبر دا وی چې موږ کم قانون راولو نو په هغه باندې عملی کولو باندې زیات توجه وکړه.
د ستمبر په یو کم دی شمه د ساحل نومي غیر دولتي ادارې لخوا په یو راپور کې ویل شوی وو د روان کال په لومړی شپږ میاشتو کې په هیواد کې د ماشومانو سره د جنسي تیاریو یا زیاتۍ اتل لسوا شپږ نوي پیښې ریپورت شوې دي او هر ورځ د لسو پورې ماشومان د جنسي تیاریو پیښو ښکار شوې دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پیښور. دیوا
ایالتی حکومت وای په گوادر خار کې د ناست احتجاج کوونکو زیاتره غوښتنې منل شوي او کاري ورباندې شروع کړی دی. د بلوچستان ایالتی حکومت غړي میر ظهور بلیدی رسنیو ته ویلي د احتجاج کوونکو ټولې غوښتنې جایزې او پر ځای دي، نو ځکه یې پرې کار پیل کړی. د احتجاجي پرلت مشر مولانا هدایت الرحمن وایي حکومت د دوی غوښتنې منلي خو تر اوسه پورې عملي شوي نه دي، نو ځکه له سبا څخه به په خپل احتجاج کې لا نور هم شدت راولي. نور تفصیل د دې ویډیو خبريال حافظ شیرانی پر راپور کې اوري.
پر 10 نومبر د سه شنبه په ورځ د بلوچستان یالتی وزیر میر ظهور بولیدی د کوټي د مطبوعاتو په کلب کې په خبري کانفرنس کې وویل د گوادر له احتجاج کوونکو سره درې واري په خپل ناست کړي، وای د هغوی ټولي غشتنې جایز او پر ځای دي، ځکه د دوی د غشتنو عملی کولو باندې له اولی ورځې څخه کار پیل کړي.
نه یې بقاعده نوټیفای کیا ہے کہ اس کی
حکومت بلوچستان وزیر ته بقاعده نوټیفیکیشن ورکړ
ټولو اړوند محکمو ته مو حکم کړی چې د مایانو ناقانونه شکار کوونکی کشتی دی بند کړی. اته شکار کوونکی کشتی مونږ نیولې دي. موږ د شراب خانو د بندولو نوټیفیکیشن هم ورکړ. د سرحدي پولې په اړه موږ بقاعده نوټیفیکیشن ورکړی او اوس به له سیول انتظامیه سره اختیار وي چې تاسو کومې څلور پنځه خاص غوښتنې وي د هغوی په اړه. خو تاسو په خپلو تقریرونو کې هم ویلي چې پر دې عمل روان دی. نو اوس تاسو مهرباني وکړئ موږ ته لږ وخت راکړئ چې موږ دغه پوره عملي کړو. د یو څو غوښتنو لپاره پالیسي جوړول او د یو څو لپاره قانوني فیصلو ته اړتیا ده.
کچھ میں قانون سازی کی بھی ضرورت ہوگی.
خو د حکومتي وزیر د خبرو په جواب کې د احتجاجي پلت مشرکونکو مولانا هدایت الرحمن و ډیوا ته وویل حکومت د دوی غشتنی پر کاغذ وسره منلې دي خو تر اوسه پورې عملی کړی نه دي. دغه په خبره په 1500 نا قانون لوی شکاری کشته یو شي یوازې اته کشته نیول سوې دي. نور لا هم شکار کوي. پر سرحد باندې لا هم د اف سی ځواک ولاړ دی او خلک زوروي. مولانا هدایت الرحمن د سه شنبه په ماښام په گوادر کې و رسنۍ ته ویلی وو چې غشتنی نه عملی کیږي ځکه د دسمبر پر دویمه خپل احتجاج نور هم غځوي.
ان شاء الله کوستل های وی بلاک کرےږي.
پر 2 دسمبر به موږ کوستل های وی بندو. له هغه وروسته به د کوټي او کراچي لوی سړک بندو. د سی پیک لوی سړک به بندو. بیا به په کوټه کې د اعلی وزیر پر کور راګرځو او له هغه وروسته به په اسلام آباد شي پر لټ هم وو. څومره هم چې پر امن جدوجہد وی هغه ټول به موږ کوو.
د گوادر شار په زرګونو شزو هم د احتجاج په حمایت کې 13 ورځ لاروین وکړ. احتجاج کوونکي غواړي په گوادر او جیونک شي دي په ناقانونه توګه د غټو کشتیو په واسطه د ماهیانو ښکار بند سي. له گوادر څخه دي د امنیتي ځواکونو پوستي و ایستل سي. د دوی په غشتنو کې له ایران سره پر پوله په کاروبار کې د ستونزو ختمول او هلته د اف سی ځواک پر ځای د ځایي امنیتي ځواک ګمارل د لادرکو بلوچستانو مندل او عدالت ته وړاندې کول و گوادر ته د شلو صفه او به بجلی صحت او د تعلیم اسانتیاوي برابرول غشتنې شامل دي. حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای دیوا کوټا.
لونکو دا وایس اف امریکا دی ودا راپورونه مو اوریدل او اوسام یو اداریا چی د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
امریکا با په کال 2022 کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې واپس شامليږي. د سره با د صدر بایدن دا لوس پوره شي چې د بشري حقوقو تحفظ به د امریکای د خارجه پالیسي بنیادی جز ګرځي. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیان کې وضاحت کړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کونسل د بشري حقوقو او د بنیادی آزادو په تحفظ کې په دې لحاظ سره هم ډیر مقصدی کردار ادا کوي چې د زور زیاتی د واقعاتو اندراج کوي چې دا د بشری حقوقو وهونکو ته سزا ورکول ممکن شي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کونسل یو داسې اداره ده چرته چې مونږه او زمونږ ملګری د خپل کارکردګۍ د حقوقو لپاره خډاډا بحث کولی شو. خو دې سره سره د خارجه چارو وزیر بلینکن دا خبرداري هم ورکړې ده چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو کونسل د ډیرو غلطیانو سره هم مخ دی چې پکې په اسرائیل د غیر متناسب پاملرنی او د ځینو غړو ملکونو د بشری حقوقو د ډیرو خرابو حالاتو غلطۍ شامل دي. د زیاته کا چې مونږ له شریک د هغو کوششونو ناکام کول پکار دی چې د بشری حقوقو د کونسل د قیام د بنیادی سوچ د تعالی ترغ کولو د پاره کیږي. په دې کې دا سوچ هم شامل دی چې هر بنی آدم د بشری حقوقو قدرتی خاوند دی او دا چې پر ریاستونو د دې تحفظ لازم دی. ملګرو ملتونو کې د امریکای زنانه سفیر لینډا تامس گرینفیلد ویلی دی چې د بشری حقوقو د یو غړي ملک په حیث به د امریکای بنیادی کوشش داوي چې مونږ افغانستان، برما، چین، ایتوپیا، شام او یمن کې د بشری حقوقو د حصول لپاره څومره سکولې شو. په زیاتو واضحو الفاظو کې بدا وایو چې مونږ به د بنیادی آزادو او د خلکو د حقوقو د تحفظ کار لا ودا ورکو. د مذهبي عدم برداشت په نسلي او مذهبي بنیاد د کیدونکو بے انصافو او په کمشمیر مذهبي فرقو باندې د کیدونکو زور ظلم او دوی سره د فرق د سلوک کیدو با مخالفت کو. امریکا به د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې د هغو ملکونو د شاملېدو مخالفت کوي چرته چې د بشري حقوقو حالات خنډي او د هغو ملکونو د شاملېدو په ډاډګیرنه کوي. څوک چې نه یوازې د خپل ملکونو د نن نه د بشري حقوقو د خاطر کېدو په خبره ټینګ ولاړ دي، ولی د دنیا په نورو سیمو کې هم د بشري حقوقو د تحفظ کوششونو لا ودا ورکول غواړي. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د خپل وینا په اخر کې د ملګرو ملتونو د غړو ملکونو مننه وکړه چې امریکای له د بشري حقوقو په کونسل کې د خپل کردار ادا کولو موقع ورکړه. دوی چې موږ د بشري حقوقو د تحفظ او دیل د ودی ورکولو په کار کې خپل ملګرو ملکونو سره په شریکه کار کولو ته پټم یو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگټن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.